د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تمدید کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونامه کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونامه مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولو ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2023 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه بیا بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلای دی. د FAO د افغانستان څنګ په یو ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې 40 ټنه سره ویشلی او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلی چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. FAO غور د افغانستان ترګو FAO غور د افغانستان تر ټولو زیانګالی او منځوي ولایت بللی دی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت لري چې د کروندګرو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملن د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د 4 واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو د سلا مشورې خورا شفاف او مستقیم بللی او انقری ویلی چې پرونی بحثونه په یو شفافه او واضحه طریقه تر سره شول خو جزئیات ورنکړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محکمې ته ویلی دی چې دای بیګنا دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. څارنوالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړي دي. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ترامپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي دي. د ترامپ مدافع وکیل تاد بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ترامپ دفاع ته دوام ورکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ لومړی د آزادۍ راډیو د تاند څنګ ځنګړي پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی او ورپسې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې د بشري حقوقو له فعال نظیف حقپال سره زما مرکه واوري.
تاند څنګ ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شانداره ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن هغه ځوان دی چې واده ته خوشاله و، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشحاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خفه ایمه کنه. اوس یه مرگیری یه دوست مل چند پیسې قرضې کنه، و دی خطر بانی پیسو تا خفه ایمه دا اوز دو کور خرچه دی و دا واده خرچه شی دست خرچه زیخ زیاده دی. خفه دا که دفعانی کنه و اتزار پی پی ماشا خلو دا نش بداش کنه چه دو کور خرچه پوره کن. خواست دو کور خرچه هم دو کور که موس لزار پینزل رو پی دی نشت خرچه این وروی سا وروی سا چای بورا دا چه وروی مس پینزل رو پی کی و ماش اتزار رو پی دی. زما خیلی را دا بچه دا اوس یو کندی روژینا مخ کی مس د اقتصاد نگانه وزن ده. اوس میم چې خپل پخلی زرا اقتصاد کې یانه اخته نه بعد با یا دوست نه پیسې خاص کو بکم چې نشم خو زکه زیات را چوره چې دا خاص وسن خلاص سم څنګه منه خاصم زکه زیات بوج را باندې چې واده نه کړن نه ده پټه باندې کلی ویلا کې دې دې کو فون زرفې لا ګوري دې دا ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات ده.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی. دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنې ارزښتمن خلک یو. د پداس حال کې د سي ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نوټس نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازيږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیر مصرفونو کولو سره خلقو تخی. بی ځای سیالیان دي، رقابتونه دي، د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی. دغه دوستی، دغه خیخی یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستی کې، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستی رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دې ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جینۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې منحظ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترېنه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي په کې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی دې ونه شي کولی د خپل واده د هغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولی شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک در څنګه نه ښکاري، څوک سینې نه وي، څوک وایي یو له وان شمن بل له وشي بس ختم شي بچا دګان دې پیسې ور پاره بس ودو کې باید کوم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک بخیم باید پنځه بوري پخې کې، لاس منه وخاړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او بلوار او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی وي هغوی دواړو لپاره.
یو خبره دا هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي، دا خپله هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانانو ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشرانو ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی، نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفو.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړي دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک چې وایي اسانه ده یعنی اسانی نه لري لاره. وکوهل پکشتا وجل پکشتا اوشتل پکشتا اولګه پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت و یعنی د دې څوک نشته چې وسره وړي ایران نه دی جې پوری بيخي سخت ده ذکران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی مته دې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما دریش په دری ورځ یعنی چې مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ بس هم د څه په لګه ور روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه وو
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه. راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده، نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خښ کوي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خښ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مڼه روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بېخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونو واسطې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګبې که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلای شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي. ډیرې کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کېدلم،
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپل میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یو زوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپل وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وایي ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره دا ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دي شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم د درې هیوادونو
د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه لرم چې د زوی مخته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق بران یې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دېرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولیکړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکۍ ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډېره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 21 کلن، 25 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د آزادۍ میلمه
د آزادۍ میلمه خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې ده خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال، خبرونه ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالو نه ډېر کېږي چې بریتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکتورا په ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کالو نه را پدې خو له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه په روسیې کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې مهاجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې، درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، ما هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلی؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا، اوس هم د دکتورا په سطح باندې پا په حقوقو کې درس وایم چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښي وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او نور نوري هیلې مو هم درلودې خو هغه ته ونه رسیدې؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې تو فکرونه راځي، او زه مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ماته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینري انتخاب کړ، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې، زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقې وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق، د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري، په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي، او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی، او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و، چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلوده د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده، د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دوی ته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي د دوی بعضی قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې ترسره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي، خو د دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل کې هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې حتی محاکم هم په افغانستان کې قبول کړی دی. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوی ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی ته سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخواني اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې، خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې، مشخصا په دې تعدید اشاره شوی ده چې که چیرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله، دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین، د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون، چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندۍ وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته مونږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کی، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپل عرف و عادات و فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف و عادات و فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات و عرف و فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو داسې نه ده چې که چیرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید که چیرې ضرر لري ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم په دې خاصه مسله کې زه له تاسو نه لرم، بیا ورځو نورو موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي، د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، له نننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لرئ؟
زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان دپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پرې کار کوم، هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي. زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم، او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې، باید په دې حقله خبرې وکم، او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابل مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی،
همدا پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم. میرمن حقپال چې څو ځله چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره، ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست، او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده، د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله، دقیقا بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم، او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول، چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او پلور مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په پسات هي تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په هکله وو، او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول، او موږ خپل تجربې دوی سره شریکوو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یوناما په واسطه فعالیتونه کوو، او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدو، او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي، دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ، او ستاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته، او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان دیره دي، او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده، برتانیا داسې یو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې، مختلفو نهادونو، بنسټونه دلته هیډ کوارټرز یا دا شتون لري. نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډیر ښه ځای ده. موږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث موږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې موږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره موږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته موږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره موږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره موږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره موږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره موږ څو ځلې موږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې موږ اعتراضونه جوړ کړو او اعلامي نشر کړو. او
په افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې موږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې مانا یې دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې، او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بیل محکمې بیل اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي، نه دا ټول موارد خپله نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې. د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري. په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریک کوم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې عملي کولو لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان لپاره او د افغان او نجونو او ښځو لپاره کار وکړم. او دغه کار هر هغه شی چې مې په لاس وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی. زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم واخلم. او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم. او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده. او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې زه د تیسس مسله تکمیل شي، تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. Oh,
چنار آخست یور دی چنار